ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترامونه او سلامونه د دې وری ډیو په بل ډی خبرونه کې د تستری مشیو هرکلی وایم. څنګه تاسو معلومه ده چې موږ د پښتنو د اصل نسل نه د خبرونه پیل کړی ده او اوس د پښتنو په معلوم تاریخ کې لګیا یو پړاو په پړاو یوې برخې ته یو دور ته یو وخت ته دغې یو اړخ ته دغې بل اړخ ته دغې د ژبې دغې د ادب دغې د تاریخ د اصل او د نسل نن یو بل پړاو ته ورځو یو بل سلسله شروع کوو او هغه د هغه تاریخي کتابونو حوالې دي چې د پښتنو د تاریخ سره د پښتنو په دغه خاوره باندې د ژوند سره د پښتنو د سیاست سره او د پښتنو سره د شوي سیاست په اړه. زه به د اوسو د شخصیاتو او د هغې د کتابونو نومونه هم درته واخلم او په دا اوس چې کومه پښتونخوا صوبه ده د خیبر پښتونخوا په نوم چې اوس یادیږي دا د نارت ویسټ فرنټیر پروینس په نوم یادېده نه ان ډبلیو ایف پی به ورته ویل. بیا په کې اردو کې ترجمه شوه چې شمال مغربي سرحدي صوبه. دا انګریز ځکه دغه نوم ورکو چې د پښتون د نوم سره دغه نه لګېدل، د پښتون پیژنګلوی نه منله او نه ورکوله. په دغه وخت کې به هم سیاست کېدو، اسمبلی کې به د پاره به ووټونه کېدل. یو تاریخ خو اوږد دی، خو د کانګرس په ټیکټ د کانګرس یو کانګرسي چې خان عبدالقیوم خان په نوم باندې یادیږي او د بابړی شمر یا یزید په نوم یادیږي، هغه خپله چې کله په کانګرس کې و نو هغه یو کتاب لیکلی و په 1915 کې. یو په دغه کتاب کې هغه څه لیکلي وو د مسلم لیگ خلاف او د انګریز څه کېده د پښتنو سره سره روان دي د افغانستان برخه ده. تاریخي د ټول یو تاریخي کتاب دی. د کتاب نوم ګولډن ګنز ان د پتان فرنټیر. بیا د دې سره سره یو بل اسلامي جماعت هغه جوړ کړی دی، یو شخصیت دی سید ابوالعلا مودودی. د هغه په کتابونو باندې، د هغه په سیاسي کردار باندې، دغه سیاسي تاریخ دغه به هم پکې وایو. د دې سره تړلی د دیوبند د علماو سره تعلق لرونکي اوس مې چرته کته فیصل فاران یو پوسټ د مولانا مفتی محمود صاحب یو فتوا چې هغه د مولانا مودودی صاحب خلاف ورکړې وه، هغه د اسلام نه خارج کړی او کافر کړی. دغه شانتي دغه سلسلې په خپل ځای پکې هم روانې دي. د ابوالعلا مودودی صاحب په اړه باندې دغه د هغې د کتابونو حوالې چې هغه د پاکستان جوړونکي جناح محمد علی جناح ته څه ویلي کوم نسبت ورته کړی وو پاکستان ته، هغه کافرستان وی چې ویلي دي، ما په خپله نه دي ویلي، زه دغه تصدیق نشم کولی. خو زمونږ سره به په دې اړه باندې ډېر پویا لوستي پروفیسران راځي، نو دغې سره او چې کومې کومې حوالې دي ټولې حوالې به د کتاب نه وي. ښه، بیا په دغې سره د ابوالکلام آزاد دغه یو رول دی، دغه کتاب دی، دغه یو کتابونه دي، دغه لیکنې دي. هغې به بیا د خدای خدمتګارو دی، دغه شانتې مولانا عبیدالله سندي دی. ورور پښتون یو تحریک و د خان عبدالصمد خان اچکزی چې دغه مینهوال ورته خان شهید وایي، د هغې د ذکر به کوو. او بیا په وروستیو کې که دا ووایو چې په دغه سلسله کې خان عبدالولي خان چې د باچا خان زوی و، هغه د هغه ډاکومنټس نه، دغه دستاویزاتو نه چې انګریز د برتانیا د راج حکمونه یا کوم هغې مشنز را لېږل هند ته او دلته کې د هغې پلاننګ سو، دغه رښتیا رښتیا دي. نو دا ټول دا خو څو کتابونو ما نومونه واخیستل، دا به مونږ دا سلسله کې خیر جاری ساتو. په دې کې به زمونږ دا درانه میلمانه چې کوم دي د تیر پسیر را سره زمونږ چې ما تاسو دغه وخت په وخت دغه دغه کړی دی پیژنګلو، د لیکونکي هم دی، د میډیا سره هم تعلق دی، د انګلیش ژبې استاد دی په ایډوارډس کالج کې، اوس د پی ایچ ډی فیلوشپ هغه نږدې ده چې دغه خپله د پی ایچ ډی سند هم یعنی ډیګري هم واخلي. نو ګلزار جلال یوسفزی صاحب را سره ملګری شوی دی. ګلزار جلال یوسفزی صاحب، ستړی مشي.
مننا باروس خان تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته ټول تاسو د ټیم نیم ټول چې څنګه مرګري دي ټول ته دعا او سلام
علیکم. سلام او ګرانو اوریدونکو, نن به زموږ سره رشید احمد خان سیب نه وي ځکه چې موږ موضوع بدل کړی ده. نو هغوی سره ما رابطه کړې وه, موږ ما وایي چې کله په کې بیا به خپل بحث راځو. نو بعضې زونه داسې وي چې د هغې په یو نوکری کې یو سرکاري نوکری کې بیا کوم داسې متنازع سیزونه چې کوم دي, نو نه غواړو چې چاته مشکل جوړ شي. په دې خاطر باندې ما دغه هغه کړې وه فیصله, هغه په ډېر خوشحالۍ راسره هغه منله, مننه کوو. خو زموږ سره د هغې په ځای باندې یو بل پروفیسر صاحب چې اسیر منگل صاحب نومیږي, شاعر هم دی, لیکوال هم دی, ادیب دی, تحقیق کوونکی دی, ډیر لوست دی د پښتنو د دغې خاورې یو معلوم نوم دی. ما په وړاندې ځل رښتیا خبره ده چې په 2015 کې کله دوی د پښتو عالمی کانفرنس جوړ کړو, نو ما د دوی بیا پیژنګلو نه پس ما هم دا غوښتل چې زه به د پروفیسر صاحب په اړه باندې ځان پوهوم. د دې هم ډېر خدمات دي خپل ژبې ته, د خپل خلکو دپاره, د خپل خاورې دپاره. پروفیسر اسیر منگل صاحب, ستړي مشه, په خیر راغلی. مننه ستاسو, مننه ډېره زیاته,
مننه کوم ستاسو د ټولو ټیم څومره کار کوونکي دي چې ما ته بلنه راکړه
هر وخت
چې زه خپلو پښتنو ورونو خویندو سره خپل احساسات او جذبات شریکم.
ډېره زیاته مننه هم کوم چې وخت مو راکړی دی او زیار وباسئ. ډېره زیاته مننه کوم. خو دغه ته به ووایو چې پروفیسر صاحب ته زمونږ ګلزار جلال یوسفزي صاحب ته چې دی هغه شاعرانو خبره چې دی راته تر حقیق دي, مونږ به وایو چېره د دستاویزاتو په بنیاد باندې چې کوم دغه رښتیا رښتیا دي یا فیکټس اور فیکټس چې کوم د ولی خان کتاب دی, نو د ټولو کتابونو ته بزو, دغه دورونو ته بزو, مخکې وروسته څومره چې لیکنې شوي دي چې سم اویلیبل دي, یعنی موجود دي, په هغې به خبرې ترې کوو. خو دغه د هند په سیاست کې بیا د دغه دستاویزاتو, ځکه چې خلکو خو ځان ته ډېره اسانه خبره جوړه کړې ده, مسلمان او هندو یو بل سره ژوند نه شو کولی, بیا د قومي نظریه جوړه شوه او بیا پاکستان مملکت خداداد خدای جوړ کړو, دا په خپل ځای ده. خو د دې پشا سو د دې پشا چې کوم خلکو مبارزه کړې ده, د دې پشا کوم خلکو چې سازشونه کړي دي, ظلمونه شوي دي, او دا منصوبه سوه, دا پروژه سوه, په دې باندې به خبرې ترې کوو. نو پروفیسر صاحب, زه به مایک تاسو ته وسپارم.
ډېره ډېره مننه باروس خان. څنګه چې ما تاسو ته تاسو یاد دي چې موږ پروګرامونه مخکې شروع کړو, لا چې کله ما تاسو سره رابطه وکړه, نو هغه کې ما یو خبره کړې وه چې یاره یو د حقیقت ژبه وي او یو د عقیدت ژبه وي. نو دا زمونږ سلسله چې دا نن سبا دا دور چې دی دا یوشته مسله دا د حقیقت سره ډېره نږدې ده, او که قانونه دي او که په انفرادي طور باندې خلک دي یا که ملکونه دي, نو هغوی که فرض کړه د حقیقت نه سترګې پټې کړي, نو بیا به په دې سده کې ژوند ډېر ګران شي. نو همدغه سلسله ده چې شکر دی پښتنو لا خدای پاک کې کوم صلاحیت ورکړی دی, نو په هغې کې د تحقیق یا د رښتیا او د وینا دا صلاحیت چې دی دا هم ډېر ښکاره دی. او په دغه سلسله کې خان عبدالولي خان چې کوم موږ ته یو بریج ایښی دی, یو پل ایښی دی راته, یا یو بنیاد ایښی دی, نو که دغه کتاب موږ په هر لحاظ سره تقسیم کړو, نو د هغې نه موږ ته دا رښتیاو یا د حقیقت یا د سیړنې یا د ریسرچ چې کوم پیغام دی, نو موږ نیخ په نیخ هغه موږ ترا رسي. یو داسې دې سره یو کمپیریټیو انالیسز واخلو, یو جایزه واخلو, نو داسې بعضې کتابونه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې هغه کتابونه صرف کتابونه نه, بلکې د هغې په شا باندې یو ډېر لوی تاریخي, او هغه کتابونه چې نو هغه بیا مونږه بار بار یعنی همیشه د پاره د ریفرنس د پاره یا د حوالې په توګه باندې استعمالو. رښتیا رښتیا دي دا, خو د دې اوسکه د منګه دا ټایټل واخلو نو بولندي دل چې دې نو دا په پښتو کې چاپ شوی دی په بنیادی توګه دا کتاب چې دی دا پښتو دی او بیا د دې سره چې کوم لیکلي دي نو پیرنګي مسلم لیگ او منګ دا چې دی نو دا خو چې کوم خان عبدالولي خان په خپل کوم لیکلي دي په پښتو کې نو دا هغه دا دې سو یادونی یا کسریزو ته مونږ وایو نو دا جمعه خان صوفی په هغه وخت کې په کابل کې او اغلی کلی وا او خاغلی اجمل خټک سے په دې وبخي نو هغه یو سو خبرې دا په اغلی کلی وي بیا په دې کتاب کې دا کتاب دې ته مونږ واپس راځو او دې صرف د حواله په توګه باندې تاسو خبرو کړل نو دې سره سم یو سو کتابونه مونږ نور یاد کو نو هغه هم دادی چې هغه کتابونه صرف او صرف دادی چې دا هغه همیشه حواله مونږ ورکول شو لکه فرض کا یو کتاب دی دا خو پنګرنه کې لیکل شو افغانستان د بیر ټریپ د ډیفیټ اف ا سپر پاور دا محمد یوسف بریګیډیر محمد یوسف او مارک اټکن دا په 1922 کې لیکلو د دې ترجمه شوی دا د شکست روس پلوم باندې اردو کې نو دا غي یو وجه دا چې دا کتاب اوس مونږه کراواخلو نو هغه یا پنګرېږي او ته کنفیشن وای یا وته اعترافات وای یا چې یو ثړې مني نو دا ایجنسو چې څومره رول دی په افغانستان کې د افغانستان د کم چې حالات دي یا کرایسل دی یا چې کم هغه مسلې روچې شوی دي دغه کتاب ټول دا غي مبارک لیکل شوی دی نو همیشه دا غي خلک حواله ورکي او یادې یې دغه سې مخکې منګو ګور تاسو د سید ابو العلا مودودی خبرو کوله چې د جماعت اسلامي د ګوند بنیاد یو په 1971 کې په هندستان کې نو دا غي کتاب د خلافت ملکیت نو دغه کتاب چې دی نو باغې کې چې کوم خبره دا پولندي دل چاپ شو په 1968 پته کې یعنی په خوانی کتاب دی خو اوس پورې دا غي تقریبا سلويخت اډیشن چاپ شوی دی او موجوده در سو اخیری چې کوم دی سلويخت نو یا یو سلويخت نو دا په 2015 کې چاپ دی او باغې کې هغه دا ویل دي چې یره په اسلام کې د خلافت نه ډیکټیټرشپ یا ملکیت څنګه راغی او هغه ټول هر څه په حوالو سره ورکړي دي دې سره بیا یو مونږه قبل کتاب یا روزه کو دا ځکه دا خبره ده کوم چې یره مونږ وایي چې یره یوازې ځان چې مونږ مشران ټول خلکو کار کړل خو چې کله کارو شي په جذبه باندې شي د چا لپاره شي نو هغه بیا یادېږي او په کار دي چې زمونږه کدا اوس کوم کشران دي کپیغلې دي او کزوانان دي نو په کار دي چې دا حقیقت په جذبه باندې او د ریسرچ په جذبه باندې خبرو کی او کارو کی یو بل کتابو مولوی کا غلط مذہب دا په اردو کې او دا علامه عنایت الله مشرقي چې د خاصار تحریک مشرو دا اغلی کړو خدا دی د دې کتاب کې دی نو د دې ډېر مزیدار خبره ده چې هغه په دلایلو سره باندې دا ثابت کړل دي چې کمی کمی دا خبرې دي یا کمی حوالی کې دي نو دا هغه سند نشته یا دغه کې دا خلک دي دا تیر دي کوم زمونږ خاص کر دا مليان صاحبان دي نو په هغه پر سر کې هغه دا لیکل دي چې میں مولویوں اور علماء دین کا دشمن نہیں ہوں مجھے ان سے کوئی ذاتی کاوش نہیں میں صرف ان کے بگڑی ہوئی مذہبی تخیل اور کم نظری کا دشمن ہوں اور مسلمان کی ذہنیت کو جلد از جلد بدلنا چاہتا ہوں دا ڈیرا غٹ خبر ہے نو دې سره بیا تاسو یو ځل کرو کو د یو بل کتاب چې اغلی کله شیو په انګریزي کې چې عبد القیوم خان لیکلو او دا غي نومو ګولد اینڈ گنز آن دا پټان فرنٹیر نو دا کتاب چې دا غي خنور چې ډېر دغه باندې موږ خبره کله کو که خیری چې کله مونږه د خان عبد القیوم خان او دا ډاکټر خان صاحب دا هغه یو تقابلی جایزه خلو یو کمپیریټیو انالیسس دا هغه د شخصیت دا هغه د سیاست او دا هغه د کردار څخه ما غاخلو نو دا به بیا که خیری باندې خبره کوم په دې دواړو باندې دا یو پروفیسور دا نادیا بشیر هغه په دې باندې خپل د انفل مقاله لیکلله
ښه
دواړو باندې
ښه
نو موږ کوشش کوو که خیر چې پراتلین کې وختونه کې هغه ته بیا خاص کوو هغه موږ سره پروګرام کې شامل کړو بیا په دې دواړو اړخ باندې او په دې کتاب باندې چې دا کتاب هم دغه په مطالعه کې شامل دی یا په غیر سره کې شامل دی
ډیر ښه
په دې باندې خبر وکړو
سمه ده
او یو خبر د داروت خان او ګرانو کتون په توګه مې چې سوال یا د مې نه هم نه ته چې دا 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 ډاکټر خان سیر د شهادت ورځ ده
اوه ښه
نن په پاکستان کې خواتم ورځ ده کنه سوال نه هم ده نو دا چې څنګه په کوم حالاتو کې اغال ته په لاهور کې په ایک من روډ باندې په خپل بنگله کې شهید کړی شو بیا په هغه کې څه واقعات شو نو دا هم ما سره یو پوره یو تفصیل شته دا غي ټول واقعاتو دا هغه ورځ باندې څه شو نو ان شاء الله چې ته پراتلون کې پروګرامونو کې بیا وخت ملو شو او تاسو په دې دلته سوا یا د ګران اوریدونکو نو په دې باندې په تفصیل سره خبرې کې
ضرور به وکړو ښه
او بیا بوسره شمنګه خپل چې کوم زمنګ نن د موضوع د پاره خوخړې دي رښتیا رښتیا دي
او
څنګه ماته سوي چې دا خو د عبدالولي خان خان عبدالولي خان خوري وبخیراغي د کتاب یو داسې کتاب دی چې هغه بالکل د ریسرچ لپاره یو ډیر زیات او غیپ په خپل ځان ډیر زیات کول او زمنګ د لپاره داسې مشرانو د لارې مشالونی چې هغه مونږ ته د حقیقت په جواب باندې خبرې وکړي صرف د جذباتیت نه نو دا کتاب ته وګورو نو څنګه چې ماته سوي چې په دغه باندې چې سلیکل کړو نو هغه خدغه دوه نمونه چې جمعه خان صوفي او ښاغلی اجمل خټک صاحب د دې کتاب په اردو کې چې کومه ترجمه و نه هغه حقایق حقایق هه دا په نور له سوا اتاتیا کې شوی و او د ویلی باغ چارتزینا چاپ شو او خور شو دا غو نه د انګریزي چې دین د انګریزي په نوم باندې د دې دې فیکټس ار فیکټس
او
د انټولد سټوري اف انډیاس پارټیشن یعنی د هندستان چې کوم تقسیم شو او کوم چې د پدغه کې د پښتنو څه کردار او بیا د پښتنو څه برخه وا او بیا دغه پدغه تحریک په دوران کې پښتنو سره څه شو نو هغه ټول د حقیقت په جبه د عقیدت په جبه باندې نه دي او بیا د دې کې چې کوم د اهم خبرې دي زمنګ وړاندې چې راځي نو هغه دي چې خان عبدالولي خان د دې کلیلې چې اټ از جست ټو پټ د ریکارډ سټریټ دا خبره ده چې مونږه ریکارډ کې دي چې څو خرڅ وایي
او دا سپینو ساتو
هغه چې کما هغه د حقیقت وی او کما د حقایق په دنیا او په دلیل باندې
یعنی خبره سپینه وکړو
سپینه خبره بالکل سپینه سپینه غا نه او سپینه سپینه بیا دې کې دا خبره هم سره ریکارډ دا جوړه کړل دا چې کمنټ از فری بټ فیکټس ار سیکرټ دا د هر څوک د هر چا خپل خپل خیال وي د هر چا خپل تفسیر وي د هر چا خپل یو اپینین وي باغې کې شکل نشته دي دا چې هر څلای آزاد دي چې خپل خبره وي خو حقیقت نه سترګې پټول کې دي نو دا د قام د پارم بد دي د یو انفرادي شخصیت د پارم بد دي او بیا دا چې دینو په تاریخ کې هم دا څه خاص ځینې مونږ
او مطلب دلته دا چې رښتیا بیا یعنی تقدس لري مقدس دي
بالکل
سیکرټ
نو رښتیا خو یې تقدس دي بالکل دا تاسو دا خبره بالکل سمونه خو دي نو دا دا خو صرف د دې هغه مونږ کوای چې یو د دې ځاج واخلو چې دا کتاب د دې ځم سوال دی چې کله مونږ ریسرچ کوو یا کله مونږ یو لیکو یا د هغه په شابه باندې څه مقصدی یا د هغه په شابه باندې څوک سوالي یا هغه جوابونه نو منځ ته خو په نور کتابونو کې چې کوم تاریخ جوړ یو خو تاریخي او یو تاریخ جوړ کړی شي نو کوم تاریخ چې جوړ کړی شي دی نو هغه کې خو موږ ته ډېره خبرې ویل شي خو بیا دغه تاریخ چې دی په حقیقت کې څنګه دی نو دا کتاب چې دی نو د دې بنیاد دا حقیقت سره دی او بیا دا یو داسي شخصیت لګل دی چې دا هغه شخصیت په انفرادي توګه په خپل ذاتی حیثیت کې ډېر لوی مقام دی او بیا چې کومه کورنۍ سره دا داغه جرل دی داغه سره تعلق دی نو هغه په خپل هم ډیر له مقام لري چې هغه د باچا خان زیری د پدې وجه باندې د باچا خان چې کوم خپل کتاب دی مای لایف اند سټرګل زما جن او جدیجهد هغه هم یو تاریخ دی او په هغه باندې هم خبره کولی شي او زما خیال دی چې دا خبره کدل تلګي تم کما او منګو پروفیسر صاحب ته وکیدو نو بیا به خپل خبر لا
سم ده مونږ به دا د سې وکړو چې یو ورشن دمه بخلو د دمینه وروستو راځو دې ته به هم بیا ګورو چې ولی خان د دې خپل کتاب دا قصه چې کومه ده د غریختیا چې کومه دی دای د کوم ځای نه شروع کړی دی او خبره بیا کوم ځای ته راوړلې ده دغه کتاب دومره غټ کتاب نه دی خو په دې کتاب کې ډیر غټ علم دی زه ګران اردوونکو چرته زیم را سره اوسېږي وړه شنده ما اخلو د دې مینه وروستو راځو
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00 202 205 003 فون وکئ او موږ سره ملګری شئ
کله مونږ اوریدونکو د ډیوري ریډیو سره ملګری یې ستړي مشه یو ځل بیا او پروفیسر صاحب خبره خو منګه نن چونکی دغه پیل کړ دا بحث منګه پیل کنو دا خو وخت مالی وخت بیا راکوي هم نن لا خبره منګ روانه کړی نه دا خبره دمره هغه وتوایو چې هغه بنیاد ورته کدو او هغه دغه چې د پښتنو په دې خاوره کوم کوم سازشونه شوې دي د پښتنو سره په کوم کوم نوم باندې دوکې شوې دي په غولول شوې دي په جنگونو اور اچول شوې دي د تعلیم نه د پوی نه لری ساتل شوې دي په قبیلو باندې یعنی د وخت حکمرانانو هم په قبیلو باندې ویشلې ساتلې دي قبیله په بل قبیله ته دشمنه او تربوره جوړ کړی ده دا ټول به د دې جوړښت به هم پام کو خدانن چې کوم باز کو دا علمی بحث دی دا د تاریخ ته پانو نه هغه برخه راخستل دي چې هغه د پښتنو د ژوند سره نیخ په نیغه دغه تعلق دی پروفیسر صاحب زول یوزل بیا درته ستړي مشي ویم او دغه موضوع چې مونږ فخه کړی ده نو تاسو نظر پی اخلو ها
باروس خان زبدا هوای ما چې پروفیسر گلزار جلال صاحب ډېری معلوماتي او د قدر وړ خبرې وکړي او د تاسو پروګرام هم یقینا چې ډېر د قدر وړ پروګرام دی او ډېر معلوماتي
مننه کوم
لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې پښتنو سره همیشه دوکې شوې دي سازشونه شوې دي دوی په تیاره کې ساتلې شوې دي نو دا هغه څه بنیادی وجوهات دي یو خو دوی په هر وخت کې په هر دور کې دوی خپلې ژبې خپل ثقافت نه سترګې غړولې دي یا ته لری پاتې کړی شي د یو سازش د لاندې یا د یو کم احساس د لاندې نو دا غي نتیجه دار اوتی دا چې د دې تاریخ چې چاله کلي دی نو هغه بل چاله کلي دی چې څنګه هغه غختل هغه شانی دی دې جوړ کړی دی یعنی مطلب چې دې څنګه وو څنګه حقیقت وو هغه شان چاوڑان دی کڑی نی دی بلکہ ہر چا دخبل مقصد دا پارا دیو سازس دلان دی دی دنیا تا پیش کڑی دی او دغا طریقہ کتا سو سوچو کہ اسم روانا دا اسم دغا لو بکی گی دی ابتدان رواخ لتر ننپو پا ادا یو شاعر خبر چی نیم اگرم کما صفا خبر کڑی ندا نیمه گرم کما صفا خبره کړی نه زما تاریخ ما تاریخ بیا خبره کړی نه
ډیر خو جوړ
خبره دا ده چې په کابل کې وو نیم سوا د یوسفزو سرداران و جلی کیږي د یو سازش تلان دي او بیا التنا غیب به دخل کیږي زما د تاریخ په کتابونو کې د دې ذکر نشته کی دا سازش چا کړو ولې کړو صد پاره کړو او دا خلک ولی التنه به دخل کړل د دې ګناه سو د دې قصور سو عجیب خبره خدا دا چې پښتني او داسې قوم دی چې تر نن تاریخ پورې د خپل دوستو دشمنونو په جندل ادا بچا خان به یو خبره کوله چې ما
سلویخ کالو نه زیاد دیتا تبلیغ او کو وس پوری دیتا دا پتا ون لگی دل چے زو اندیم کا مسلمان ہیں نو مطلب دا دے جدا کسے کو مو جرا مخ کی نرا روانی دی او دا دغه وجہ دا چے زمون تاریخ ہم نشتا او چے کم تاریخ لگلے شوی دے غام گڈ وڑ دے زمون جبا سوک سامی سابئی سوک مپ اسرائیل کی دغه کئی سوک پس کی دغه کئی نو دا چے زنا دغشتا خو بیا دادا اللہ تعالیٰ فضل دے چھ پمونگ دا سے زیرک خلق پیدا شوی دی چا گئی بیا رختیا ویلی دی دا دار پسر ویلی دی نہ دا مرگ نہ ویری دلی دی نہ دا یوغٹ طاقت نہ ویری دلی دی کبا چا خان دے اگر مبارزہ کھڑی دا ڈیرا پاک مبارزہ کھڑی دا ٹول دنیا یو پاکستان ہندوستان ورتا دا قدر پا نظر نہ گوری ٹول دنیا ورتا دا قدر پا نظر گوری بلکہ آغا دا نڑے یو اہم شخصیتنو کشمار لیشی دخپل مبارزے پا حوالا دخپل رختیاو پا حوالا چاگا کم رختیا ویلی دی دخپل خاور دا پارا دخپل قوم دا پارا چاگا سمرہ قربانے ورکڑی دی او سی ویلی دی دا آغے پا حوالا نو مطلب دا دے چی مون دا پارا ام دا دغا سی کتابونو ضرورت تے چی لکا خان عبدالولی خان لے کلے دے چھے رختیا رختیا دی اس مونگ امیشہ دا پارا پتیارا کی پاتی شویو پتیارا کی ساتلی شویو نو دا یو شخصیت وہ لکا سنگا پروفیسر سے ذکرو کو چھے پا یو دا سکور کے پیدا شے وہ چھے آغا دا رانا عالم بردار وہ نو آغا چھ دا کتاب اولی کلو نو خلقو تا دا اندازہ اولی گی دا ما تا یاد شی ما تا دا دے رختیا رختیا دی دا وردو خو را تا پتا دا چھ پا کال نمنا سو آتا تیا که چاپ شو چھ دا پختو پا کم کال کی چاپ شو خو دوم را تا یاد دی چھ کلا دا کتاب چاپ شو نو زمون پا ملکی و هنگاما جوڑا شوا
دیر الوی هنگاما با اگر زیا سوک جنرلس مانا نمی ریگی زیا ملک کو کس شی غشانتی او خبر پسی
بس خوب بلا خلقو بلا خلقو یو لو هنگامه جوړه کا اسمانی پر سر را وا وسو چر دا دس وې دا دې سره خو چې کله به سنوی دلیل ختم شي نو بس به وی چې پلانې غدار دے او دا ملک قران وی او دا قوم تباہ کئی وغیرہ وغیرہ خو هغه کې به دا زی حقیقت پسند خلقو مترقی ذہن لرون کی خلقو چې هغه ور دوی چې خلکا دې چې سوئی د یو دلیل په بنیاد دی وایي
ثبوت په بنیاد
دی وایي دستاویز دلیل په بنیاد دی وایي چې کم خان بادر د خاورې سره غداری کړي دا کم مذهبي مشر کړي دا کم ملک کړي دا کم بلچا کړي دا دې د دلیل په بنیاد به منوي چې چا دا خلق را لمسولي وو چې مونږ د پاره دا کار وکا هغه دا غي دستاویزات دي هغه لیکلي چې مونږ پلانې استعمال کړل نو د دې نه به تاسو څنګه انکار کوئ چې څوک حقیقت پسند د چا ذهن متره کیو نا غي دا اومنلا چې د ولی خان خبر دا سگپ ندی دروغ ندی بے بنیاد ندی اگر پا دلیل خبر گئی تا سو پا دلیل داغے جواب ہو کے نو پا دلیل داغے جواب نشو کے دے ترنن طریقہ پورے دا دے کتاب چا جواب ہو نکڑے لے شو نو دا چکم دے دا مونگو وہ سو ام دا ہوئی ہو چی مونگ دا سی کتابونو ضرورت تے دا سی لیکوالانو ضرورت تے دا سی سیاسی مدبرانو ضرورت تے چا آغا مونگ تیارو نا رو بسی مونگ مغالطو نا رو بسی چی پا کم مغالطو کی مونگ پراتیو تکا سنگا اس پروفیسر سے خبر ہو کہا چی یو حقیقت تے بل حقیدت تے حقیدت پا خپل سے خو حقیقت ہم حقیقت وی فیکٹس آر سیکرٹ مطلب دادے چ اوس هغه صدقت لټون د پارا مونږ د پکار دې مونږ سترګي وګړو چې مونږ د نړۍ په کومه خېټه کې پروت یو او مونږ د پارا ضرورت څه دی زمون خاور څه غواړي زمونږ ولس په کوم حال کې دی نو دا ارزه د پارا چې ولی خان په دې کتاب کې کمی خبرې لیکلې دي نو دې سره د خلکو سترګي وګړي دي چې واکې په دې خاورا چې دا آزاد دې د پاره چا زیار کړی دی چا کوشش کړی دی هغه پاره کې ټولو نه اهم رول د پښتون وو. خو د بد قسمته نه پښتون هغه داسې بخمال کړلو پښتون داسې حال ته ورسولو چې د ازادۍ هغه فیلا هغه ته ملاو نشوله. اول چې کوم دی لکه څنګه ولی خان د دې ذکر کوي چې کله پیرنګ راغې هندوستان قبضه کو د هندوستان څومره خلک وو انګریزان څومره وو او بیا هغه په چل ول څنګه دا حکومت چانه اغسته او مسلمانانو نه اغسته او ناغه هندوانو ته ور نږدې شو بیا هندو او مسلمان خپلو کې بیا فرقه وارانه دغه دا ټول په دې کتاب کې موجود دی او په ډېر ډیټیل سره ولی خان او ډېر په دلیل سره دا خبرې کړې دي چې د څنګه بیا دا مسلمانانو کې بیا تفرقې پیدا کول په هندوانو کې تفرقې پیدا کول تر دې حدا پورې چې هغه داسې یو د خط ریفرنس ورکړی دی چې هندوانو کې اچود هم هغه غوښتل چې دم ځان نه یو پیرکه جوړ کړي چې د هندوانو زور مات کړي. یعنی مطلب دا ډیوایډ اینڈ رول والا خبره وه چې هغه هغه به کېده او هغه په بنیاد به د چې کوم دی د خلکو باندې حکومت کولو لکه چې د په کومه طریقه راغلی وو کم سازش د لاندې راغلی وو نو هغه سازش د لاندې چې د کم خلک د ځان سره ملګري کړي وو هغه ملګري خان عبدالولی خان په دې کتاب کې بربند کړي دي حقیقت بیان کړی دی. نو زه دې حقیقت نه به څوک انکار وکړي
موږ به کوشش دا کوو چې دا ټول نمونه د هغه تاریخ په حواله باندې د دغه دستاویزونو په رڼا کې به دا ټول د خپل اوریدونکو ته یو په یو خیری خایو خاطر څو خبره کوله.
جی جی نو ما دا وایم چې دا کم دغه کم خلک استعمال کړی دي هغه خلک مونږ ته خودلې دي مونږ هغه خلک ډېر لوی خلک ګڼلو سو کم د اسبرګې په درجه کې فایس کړي وو سو کم ډېر لوی غازی او معتبر مجاهد شمارلو خو هغه چې کم کردار دی هم دا دستاویزاتو پر وړاندې کې خدای ولی خان خبرې نه دي هغه خبرې دي چې کم حقیقتونه دي هغه حقیقتونه ښکاره کړي دي او بیا په دې کې دا مې حقیقت دی او وی چې په دې کې یو کردار وو چې هغه خرڅ نشو هغه اپی پکیر وو اپی پکیر یو داسې نر پښتون وو چې هغه و اسرائیل هند ماته خو هغه خطر ریفرنس نه یادیږي خو مفهوم یې دا دی چې هغه وزیر هند اسرائیل هند ته لیکي چې شامی پیر هغه یو د افغانستان دپاره یو کس را لېږلی وو چې پاکستان کې د افغانستان خلاف پروپیګنډا یې کوله او بیا چې کله هغه مشن پوره کړو نو هغه له دی خپله معایزه ورکړه نو بیا هغه وزیر هند اسرائیل هند ته لیکي چې ته د اپی پکیر سره هم څه دغسې چلوکړه او دلته د معایزه ورکړه چې دی د خپل جدوجہد پریگ دی نو آغا ورطا لکھی ورہ دام دا مطلب دادے چھے آغا خط تے آغا خط دست پریز کی دا لکھی چھے مونگو دا خوبڑی را خبر ہوا چھے مونگو کیر تا سور کری وے چھے آغا دے خپل غلا دی حلو ظلو نا منع کرے وے خو آغا یو دا سی شخصیت تے یو ایماندار شخصیت تے چھے آغا خسی گینا او بیا اخر کی وی چې خدای خبر چې ما به د مولا له خلاصې نو مطلب دا چې دا حقیقتونه دي اپی پکیر یو داسې کردار تر سره کړی دی حاجی ترنګزه صاحب یو داسې کردار تر سره کړی دی چې هغه آی باندې سو ګوت نشي کې خو دی خو چې چا ملک د بارا دا انګریز مطلب دا چې خپل قوم خرج کړی دی خپل خاورې ته نه دی کتلې د پیرنګي امدادې کړی دی مرستې کړی دی پیرنګي خو یو داسې حقیقت پسند قوم دی هر څه چې دی حقیقت پسند خو دی هغه بیا دا عالم وایي بیا خو چا باندې پردم نه لوړي چا سکړی دی زما د پاره کړی زما د مفاداتو د پاره کړی د انګريز د پاره کړی خو دا داسې خلک دي د دې دامه خونه دي دا د کردار خوند دی او دا د کردار خوند دی نو دا ټول خبرې مونږ ته په دې کتاب کې راځي مونږ دا وایو چې خدای دې وکړي چې زمونږ کې داسې لیکوالان داسې سیاسي مدبران پیدا شي چې دغه سې ژوندۍ کتابونه ولیکي چې د پښتون تاریخ راوځي اصلي تاریخ راوځي د پښتون هغه کردار مخې له راشي چې د پښتون اصلي کردار د اصلي شکل دا دی او چې دا کم پیش کړی شوی دی هغه نه دی مونږ خو دا وایو کنه چې پښتون نن سبا د الله تعالی فضل دی پښتون علم طرف ته رو رو راغلی دی شعور پکې راځي اندازہ اور تلگی دا حالاتو پا دوست و دشمن کی فرق کئی نو چکل مونگ تا دغا سی کتابو نراشی نو مونگ با دوست و دشمن پا مینس کی فرق کو دوست زمونگ سوکتے اور دشمن زمونگ سوکتے
استاس رو دی خبر نزد یا واغا اخلما دا سایل سے بغا غالباً چې رسایل صاحب شعر دی دغه یو بند را تیار دی غنی چې تا ته مې چا هسي چرتوران تصویر جوړ کړی دی نو او تاسو خبره هم دغه پروفیسر صاحب تاسو له زو ګرانودونکو تاسو هم د ډیور ریډیو سره ملګری یې په دې باندې بحث کو یو وړه شانته د ماخلو د مین وروستو رازو بیا په دې موضوع باندې لګ مخ کی زو د کتاب حوالو ته بمزو را سره اوسئ
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
قدر مون اور د دې ریډیو سره مرګري دی او زل بیا در تستړي مشویم د مین ورستو تاسو پروفیسور راسیر منګل صاحب خبره واره دا چې پښتنو تاریخ زمونږ ټول اوس تحقیق کوونکي زمونږ هغه علمي خلک هغه په ټول په دې یو خبره اوس متفق دي چې پښتنو خپل تاریخ په خپله نه دی لیکلی خپل واک په خپل د خپل تاریخ واک نه دی اخیستی ځکه نور لیکلی او چې سه په زړه کې راتلل ورپسې لیکل او په د پسې تړل او دی په دې باندې قایل کو چې دا زه تا ته ویم دا ته یې دا ته چې صحیح ځان ته وایي دا نه یې ته دا زه چې تاسو یم نو د حکمران همیشه تن د حکمران چالاکی وی داغه مکر وی داغه ظلم وی دا تا ته به تاس پک کی تا ته به ځان درون کی تا ته به ستا جب سپک کی تا ته به خپل جب درنه کی او تا ته به ستا لباس دود دستور جون زیست دا به درته سپک کی تا ته به خپل لباس او کده دس دود دستور وی هم نه آبدرتا درون کړي نو دا چې کوم دا د حکمرانی د طریقې دي وبخه نو نن تو غره چې دنیا ته د سپو رنگ ته او پیژندلې شي نور او پیژندلې تر هغه بی تهذیب د ژوند د هر منډي د زغل نه یعنی روستو پاتې بی تعلیمه دا ټول پښتونه ستا سره د روان سازشونو هغه نن نتیجه ده اوس چې تا خپل بچی سکول ته ولېږو خپله بچی د سکول ته ولېږله هغه رو رو په ځان پوه شول هغه وایي چې ښه پښتون او دا موږ ته خلک څه وایي او دا موږ څه یو نن د پښتون ځوان کول چې دی هغه که تاسو ووینئ یو سیاسي غورځنګ دی خو هغه نن یو رمبنی قدم واخستو دا تحریک شي تحریک روان وي دا بیا ودریږي نه خو څه وشي خپله بیانیه بدل کړي خپله مبارزه په خپل هغه بنیادونو باندې کیږدي چې هغه د جوړ کړي وي دا بنیادونه کنستلی وي نه چې بل ورته پروفیسر صاحب هغه لکه د نن د پټان 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 بای دسې پټان بای دسې دی منګ که د پښتنو ته وګورو د تاریخ ته وګورو نو زمونږ دا چې څومره د پښتنو مشران دي تحقیق کوونکي دي تاریخ لیکونکي دي ژبپوهان دي تاریخ پوهان دي هغې دغه یو تشریح کوي چې پټان خو هغه پښتون چې د هغه په وینه خو پښتون دی د پښتنې خاورې نه لرې په بل وطن په بل خاوره آباد شوی دی د نسلونو نه او هغه خپل جبه هیره کړی ده ځان ته خود ویني په اساس باندې په بنیاد باندې پختون وای خو چې جبه نه ده زده جبه هیره کړی ده بل جبه خپل کړی ده هغه د پټان په هغه کې راځي په کټګوري کې راځي یا په دغه زمره کې راځي پختون بیا چې څوک په دغه خپل خوره کې دی او که بهر هم دی خو چې خپل جبه یې نه ده پریښودی دا پختون دی او د افغان کلمه بیا دا څومره چې د افغانستان د لوی افغانستان دا چې کله تاریخي افغانستان د دې د پلو د دننه چې څوک هم دی دغه جبه که هر څه ده پخته ده پښتو ده او که پښتونه ده دغه یو ملت دی دغه بیا افغان ملت دی پروفیسر گلزار جلال صاحب پروفیسر اسیر منگل صاحب خو ډېر ښکلې مفصل خبرې وکړې خو ورځو مو هغه خپل موضوع ته ښه
خدي دا هو یو خطا چې کوم هغه صحافي نوم یادو کنه دا هغه نوم زیا شاهد
زیا شاهد زیا شاهد بالکل او
رایات څه ده کنه
رایات سره تا ها
دا ګوره دا هر څه خپل خپل وسی کنه دا خبره موږ د پښتنو کو نه سي هغه چې به کوم لیکل کول د دې خلکو خلاف او یا د کتاب خلاف او نو خامخا موږ هغه وخت لا نمره نه تکړه دو کنه موږ بل لیک په اخبارونو کې قتل نو دا خوشنود علي خان یو د دراغلو په خبر کا او په یو فنکشن کې ما سره ملو شو نو زوړ لمه نو ما ته تاسو کو چې ته موږ څه دا خبره کې یا ته چې دا کوم خبره لیکې نو دا تاسو سره نه خایي هغه ما سره هغه روان شو لکه دا وي هډه راغټ نشه ده کنه نو بیا چې زه رالم نو ما په غته رحمت شاه فریدی ته نو چې را ما خو نه هغه سره یو ملاقات شو او هغه دا خبره نو ما سره لګه تیز خبره او ترخه خبره ما سره وکړه نو ما دې کتاب درانی وره لاس په دوا چې له دا خو دا خو د دې چې په اخبار کې خبره کوي کنه نو مونږ یو خدا خبره وضاحت تاسو ته خلکو نو واغشت نه غد واړو موجود دي خو بس خیر دې دار چې خپل خپل خبره ده ځکه کمنٹ اس فری کی اگر الدیدا خبر را لے کنا دیم خبر اتا چې چوکله چې یاره یو قوم خپل درنو یو دبل سپکوي هغه تاسو خبر از خلاصه کوم اصل کې چې کله منګه د انګريزانو د یاد تاریخ دغه دور وای نو دغه ته منګه کلونیل ډیسکورس وای چې او یو داسې ډیسکورس یو داسې خبر ډیولپ کی یو داسې خبر مخه ترولې چې هغه کې بل قام سپکی حسابوي چې را دکې صلاحیت نشته دی د جګب نشته دی د کلچر نشته دی د تاریخ نشته دی د جګرل نشته دی او مونږ چې یو مونږه اعلی نسل یو مونږه اعلی یو او زمونږ ارس موجود دی دا کفرس ک مونږه بیا په دې خپل وطن کې وایو نو بیا ته مونږه انټرنل کلونیلزم وایو او که د نور ملکونو سره شي نه هغه ته بیا مونږه صرف کلونیلزم یا پوسټ کلونیلزم وایو په ادبی دنیا کې یا په ادبی جگ کې بیا اوس چې مونږ راشو د خپل کتاب ته یاد چې کوم زمونږ موضوع ده نو پاره کې د کتاب لومبه چې کوم دغه د ټاپک دی یا سرخط دی نو هغه د پیرنګیانو خفیه دستاویزونه نو دا بیا په دې کې خان عبدالولي خان دا خبره لیکلې ده چې را کدی په هندستان کې هر څه کول د خپل اقتدار د بچکول د پاره هغه هر جیز او ناجیز کار کړی دی خو چې د دې ځنه به سې لیکل او چاله به سپې سی ور کولې یا به چا سر جیز څه خبر کول یا ناجیز به کول نو هغه داغي حواله او داغي هغه ټول تفصیل جو نو هغه به خپل مشران ته به اني هی او مغه سې لیږه یعنی په خپل کې یو بل نه خبر نه پټوله او موږ نه به پټوله یا د دې د خلکو نه پټوله نو په د اړمبه صفه نه واخله تر د دولسمې صفه پورې دا باد شوی دی چې را د پیرنګیانو خفیه دستاویزونه خدا اوس کوم لکه پراته وي نو که زمونږ دا پروګرام څو کوي یا کوم ته څوک ټلیفون کوي نو هغه لپاره دا د معلوماتو خبر دا ده چې دا ټول معلومات چې دین دا موجود دي په لندن کې په انډیا آفس لایبرری کې چې آل تک مغټ لایبرری دا اغی اغه لیبرری د هندستان نه اتی څومره کتابونه ولې شي یا څومره اغه مراسلی یا نور معلومات نو اغه یو څه د غټه لیبرری جوړ کړل دا اغه کې د هر څه خوندې دي او دا موجود دي د دین علاوه بیا دغه خبره چې ګوره فرقه ورانه سیاست او پیرنګي دا دغه موجوده
نو د دې سره بیا تاسو وختي وی چیرې موږ باغ نمونه به مخلو او خلک به میادو چې کم خدای خدمتګارو یا کم خلکو چې دی دا اوی چې انګریزانو سره مرګري یا د انګریزانو خبره ته خوي او خپل قام ته بدوي یا پوشش باندې دې په خبره کولې یا کارونه کول نو دا ټول بیا دریم موضوع چې دنه دا د صوبایي انتخاباتو تیاری زمنګا چې کوم زلمی کول دي یا ځوانان دي او پیغلې دي نو هغه ته بدا هغه ته دا پته چې یارا د په هندستان کې په لومړي ځل نور لسوا او دو درش 1932 اکټ د لاندې په نور لسوا او درش کې یا امریکن سلویخ کې دلته انتخابونه شو زمنګا په دې صوبه کې هم انتخاب شوه او پاغا 50 سیټونو کې دلته چې کوم خدای خدمتګارو نو هغه چې کومه پارٹی و ناغي د کانګرس سره مرګرتیا و یا د کانګرس پارٹی هغه د هغه پارٹی و پاغا 50 ته هغه نور له سیټونو به شي د پټه دم ربل یو پټه هم دم را سیټونو نو غټل په ځان له باندې یو منظم تنظیم په توګه باندې بیا په هغه انتخاباتو کوم غټ غټ نمونه چې دی یا غټ غټ خلک چې دی چې کوم دا وی د حکومت په امداد باندې یا په مرسته باندې انتخابات کول او کم چې د عوامو आवाज او یا د عوام خبره کول نو هغه خلک څوک په هغه کې صرف نن به د مثال په توګه باندې موږ یو نو مخلو او بیا به دا ټول تفصیل خپل براتلو کې وخت پروفیسر اسیر منګل صاحب به ان شاء الله موږ سره مرګري نو بیا په هغه باندې دا انتخابات یو تفصیلي جاج خلو خو صرف نن تاسو یو مثال در کوم چې عبدالعزیز کاکا به وته چې د زیادی د خارو یا د زیادی د کلیو د ثوابه او هغه ولاړو د خدای خدمتګارانو طرف نه یی د باچا خان طرف نه او هغه بل دغه په مخالف چې نو هغه ډیر مشر ډیر سینیئر سړی او اوس هم د هغه احترام کو ځکه چې د تعلیم په دنیا کې ډیر لوی نوم دی شاهزاد عبدالقیوم خان چې د اسلامي کالج یونیورسيټي باندې مو په 1914 کې دغه کالج جوړ کړو او ډېر خدمت کړو خو پښتانه چې دي چې په پښتنو کې ټیک د کنور حرف یو او دوک کیږي مو او دوی کې چې کوم سیاسي بصیرت ته نو دومره په یو قام کې هم نشته دا کڅه باندې څه خپتیږي یا خوشحالي خدا زو په خپل د تاریخ په جبه کې یم او دا غي مثال دا دی چې دا عبدالعزیز کاکا چې نو دا زمونږه کتا سیادی چې په ای پی بی کې زمونږه بیورو چې په فیض الرحمن لاله فیض دا دا غي ماماو خاتم کې زما تعلق هم ثواب سره دی نو بیا زه لګ نور معلومات لرم نو هغه وخت دا عبدالعزیز خان عمر چې نو دا 15 کاله یعنی بالکل الکو او دا شاهزاد عبدالقیوم خان صاحب هغه د خپل بخیل کې ډیر کار کړی د تعلیم په میدان کې نو هغه وخت تقریبا د شپیتو کاله یعنی خ ډیر هغه سره تجربه کار او مشر خدا سیټ چې دین او اغا عبدالعزیز خان د غټلو
عبدالعزیز خان کا خډیر مشهور نوم دی او کردار دی د خدای خدمتګارو زوب کې دویم چې د عبدالعزیز خان کا نو سې چې دی نو عبدالرحمن خان سره کراچي کې مونږ یو ځای سبق ویلې دی او بیا د اداغه چې کوم خپل بیان هم ور کړی دی چې کله د پښتنو د ماجرو د کرکا ارچا چې راپورته کړه راپورته شو په هغه کې بیا کله د ولی خان ته ملاقات د الطاف حسین سره جوړ کړ شو نو هغه ول چې د دغه روغ سزا ماته د پاکستان ایجنسیانو په دې راکړه چې نن غشل دغه تاسو په پتی چې هغه نیم وجود د هغه د سپاین چې دی د دملا تیری وته وښته په دغه په شکل دز وښوي نو هغه په ځوانۍ کې نو زه به دا وایم چې د عبدالعزیز خان کاکا په کورنۍ چې دغه په دغه حواله وایو چې ګندي نر څوک پکې پاتې نشول ځکه په پښتنو کې خدای او بدبختی به وته زویم چې لور په میراث کې نه حسابي زوی په میراث کې حسابي خو بیا هم نو دغه شانتي د عبدالعزیز خان کاکا سره د کورنۍ سره یو دغه ټریجیډي یا یو دغه غمیزه هم راغله ها
نو دغه هغه انتخابونه کې چې نو هغه کې عبدالعزیز خان کاکا اغلا ماته ورکلا او ټیک دا هغه بیا د هزارې نصیب غټل او په 2 سیټونو باندې ولاړو هزارې کیو غټلا او دلته بیا هغه وخت چې کوم لوی لوی اربابانو خانانو
جاگیردارانو یا د انګریزان مرستیالو کوم الیکشن او به له نو راغی پوره تفصیل خان عبدالولی خان په خپل کتاب کې ورکړی دی. دا غوی ذکر هم کړی دی. نو اوبه مونږه چې کله مونږ راشو د صوبایي انتخاباتو تیاری او بیا انتخابات نو دغه وخت به بیا کوم خیری ذکر کړي. مونږ سره خو یو مخصوص وخت دی چې هغه مرا خبرې کوو. بیا دغه وخت کې دویم جنگ عظیم هم شروع شو یا په یورپ کې چې کوم جنگ وو د 1945 نو اخله 1945 پورې دا هغه کې بیا د وخت کې د کانګرس یا د خدای خدمتګار او یا د پښتنو فکردارو او بیا په خصوصي توګه باندې دلتا انګریزانو خپل ایجنټان یا هغه وخت کې کوم اغه مولیانو یا جاگیردارانو یا نور مشرانو اغه څنګه په پیسو باندې اغشتو یا ویل څنګه خپل انعامونه یا القابات او دا ټایټل چې د مونږ وايي خان بادر او خان صاحب او دا ټول چې ورکړو په دې باندې اغشتو دا ټول چې دی دا ولی خان لیکلي دی په خپل کتاب کې خو په حوالو سره په ریفرنس سره ځکه چې کم سړی ته څومره پیسې ملو شوي دي نو دا هغه ذکر هم کړی دی او دا هغه رسید هم ته اخیستې دي. هم دا خبره ده چې یاره دا رسید دا څنګه اخیستې شوی دی دا ریفرنس کوم ځای کې دی دا په کوم ځای کې پروت دی دا پروفیسر اشیر منګل صاحب چې خبر وکړه کنه چې د دې کتاب جواب کو سپوره نه شو د دې کتاب جواب زکه نه شو چې دا صرف او صرف پر اختیا باندې اډانه دي او د اختیا جواب صرف اختیاي د اختیا جواب په دروغ باندې نشي کېږي.
پروفیسر صاحب دی خو دغه کتاب په دریو برخو وویشو روانه خبرونه به زیاتره هم د وړمبنې برخې نه شروع کوو ځکه چې د انګریز هند ته راتلل چې دي دا او بیا په هند کې هغې څه پلاننګ کوي یوازې په هند باندې حکومت کې یو خبره دغه پورې ده که نه د دلته نه چې څه وسایل دي هغه په خپل لاس کې اخلي د هند خلکو ته هیڅ دا موقع نه برابروي چې دلته څه پیدا کېږي هغه د خلکو خپل خلک ګندې دلته کې وکاروي ځکه که دلته خپل سیزونه جوړول شروع شي دلته پیداوار شروع شي دا به ارزان وي دا به د خلکو خپل وي دا به بیا هم د دې ځای پیداوار مال چې دی به هم دلته کې وي بیا به د انګریز د هلته نه د راوړلو ضرورت پاتې نه شي په ګران خرڅولو به دلته به هغې ته بیا موقع نه وي برابر او د دې نه علاوه په دې خطه کې بل څو یوازې هندوستان خو نه دی یوازې پښتنو خاوره خو نه ده په دې چار چاپیره دلته کې کوم نظام دی هغه نظام ته کومه تیاري ده ځکه چې په دنیا کې په دغه وخت کې دا چې دی ورته سوړ جنگ وای د دوو نظامونو د دوو ایدیالوجیز به ورته وایو یا د سیستمز هغه دی یو ټکر دی چې یو د کمیونیزم سوشلیزم په نوم دی بل د کیپیټالیزم په نوم دی نن سوشلیزم کیپیټالیزم چې کوم دی هغه که وګورو نو په چین کې د هغې هغه رنګ هغه شکل بدل شوی دی او په روس کې د روس چې کومه دغه وه سوویت یونین وو شوروي اتحاد وو هغه سیستم د منځه تللی دی هغه شان نه دی پاتې شوی یا هغه شان نه پاتې کېږي هغې باندې به هم چېرته بحثونه کوو چې دغه څه دغه دي خو د دې ختیځ سره لږ وخت دی په دې خطه کې د دې انګریز په هندوستان کې پاتې کېدل د دې خطې دپاره پلاننګ کول په دې پلاننګ کې د پښتون د خاورې اهمیت غواړم چې تاسو خپل لږ نظر ووایئ بیا به را روانه خپرونه هم د دغې فیکټس دغه رښتیا او رښتیاو د لیکلو نه شروع کوو که خیر وي. ښه
جی او ماته مو وی
او تاسو ته مو وی
باروس
او جی
ها ها نو خبره دا ده چې لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې پیرنګي چې کله دلته راغې نو هغه د خپل اقتدار تر لاسه کولو لپاره خپل اقتدار ته استحکام بخلو لپاره نو هغه چې کمپلیننګ وکړو کم سازشونو جوړ کړو هغه سازشونو د لاندې هغه قومونه اول ټارګټ کول شروع کړ چې هغې نه هغې ته خطره وه نو په هغې کې زما خپل خیال دا دی اختلاف هم ورسره کېدی شي اتفاق هم کېدی شي چې ټولو نه زیات ټارګټ شوی پښتون دی.
او
دا هغه وجه ده چې پښتون یو حکمران قوم پات شوی دی. ا بل خبره چې مونږ احساس کم کې خو مبتلا یو احساس کم ترې کې چې ملکما مخې ذکر وکړو چې مونږ ته ډېرې ستونزې د خپلې ژبې او د ثقافت نه د لري کولو په وجه راپېښې دي. تاسو که د هند تاریخ وګورئ د مغولو نه مخکې چې د پښتنو کومه حکمراني وه غالبا 3.5 سوه کاله هغې حکومت کړې دی، واکداري کړې ده په هند بغیر د سیاسي اصولو نه. هغه یو داسې شخصیت دی چې هغه پښتون رنگ پختون ځان پختون ساتلې دي. نور که تاسو خیال وکړئ ډېر تاریخ مورخین چې کوم دی زمونږ ډېر پښتانه لکه اوس غلجیان دي هغه په ترکو کې حسابوي. د هغې بنیادي وجه دا وه چې پښتون به کله چې هند ته لاړو د پښتنو په مټو به هند ته ورسېدو نو هغه به هلته کې بیا خپل رنگ پرېښو، خپلې ژبې نه به لرې شو، خپل دود دستور نه به لرې شو. نو ځکه خو هغه د پښتو یو متل دی که نه وي مړه کې د پښتو وایي. نو هغې د لاسه مونږ ته دومره نقصان را ورسېدو، دومره نقصان را چې تر نن تاریخه پورې مونږ خپله ژبې ته هغه حیثیت ورنه کړو چې کم د هغې په کار وو. کنې تاسو اندازه ولګوئ چې یو قوم 3.5 سوه صدۍ په یو خاوره باندې حکمرانی وکړي، کچری دوی هغه وخت خپلې ژبې ته لږه توجه ورکړې وه. نن به پښتو د دې خطې د دې خاورې یوه لویه مترکي ژبه وه. خو چونکې هغه شان ونه کړی شو چې هغه شان ونه کړی شو نو مونږ ډېر په اسانۍ سره چې دشمن غوښتل نو مونږ یې را لاندې کړو، دا سازش ده لاندې. ځکه چې هغوی پښتون خو یو داسې قوم دی چې چا نه کرکه کوي، نه نفرت کوي، نه چا سره جنگ کوي. لکه څنګه په دنیا کې مشهور شوی دی د غلطې پروپیګنډې د لاندې چې پښتون یو جنگجو قوم دی. پښتون هرگز جنگجو قوم نه دی. پښتون باندې همیشه د پاره تاریخ تاسو تاریخ وګورئ تاسو جنگ ورته پلی شوی دی. هغه همیشه د پاره د دفاع جنگ کړی دی، ځان ساتلی دی، دفاعي جنگونه هغه کړي دي. یعنی هغه په بل نه دی بلوسېدلی چې بل په بله خاوره یې په زور حکمرانی کړي وي. نو دا څه کمزوری چې په پښتنو کې وي لکه ما چې مونږ ته د متلونو په حیض هغه هر څه مخې له دي پښتون ژبې ته د وینځې په نظر هم نه ګوري. نو دغه کمزوری په پښتنو کې وي چې د پښتنو د تقسیم د ویش د پاره ډېرې ضروري وي. نو هغه پیرنګی خو ډېر هوښیار قوم و، ډېر ځیرک قوم و. هغه چې کم هغه ته به لاړو کمې خاورې ته به لاړو نو دغه خاورې دود دستور هر څه به ججمنټ وکړلو. د هغې نه پس په هغې به هغه شان پلانینګ کولو. نو په هند کې هم هغې دغسې وکړلو. ټولو نه زیات ټارګټ پښتون شولو او زیاتې قربانۍ هم پښتون ورکړلې.
د ټولو نه لوی
پرابلم دی کې وشوله،
د ټولو نه لوی نقصان
د لارې کوڅې هر خار او کلی د دې ګواهی ورکوي.
او د ټولو نه لوی نقصان پښتون ته ورسېده. نو پروفیسر صاحب ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د دواړو، پروفیسر اسیر منګل صاحب را روان په نننۍ ورځ به خیری سره بیا یو ځای کیږو، او پروفیسر گلزار جلال یوسف صاحب ستاسو هم ډیره زیاته مننه. ګران اوریدونکو ستاسو هم ډیره زیاته مننه چا چې دا خبرونه اوریدلې وخت را کړی دی. امید دی چې خوښیږي به مو، ځکه اوس یو هڅه کوو پښتنو ته رښتیا رښتیا ووایو، او پښتانه رښتیا رښتیا واوري، پښتانه رختیا رختیا او پختی. نو زمون د خبرونه وخت سر ترسی کی زو زما همکار نهید سحر درنجات غواړو. شپه مو په خیر.